یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام مودا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخړم. د دې خبرونې په اوګدو کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي او رې چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړی دی. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی، د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. او د سوریه په شمال کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حسام الدین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و نن سهار په دې ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله دا کار وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن یک شنبه له سره پیلوي. دا بهیر تیرونې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله چې ثبات او همپالنې ټیم یې مشري کوله وځنډېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې په اساس کړې ده. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې 1200 وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د میوان ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترسره شویو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. هغه وویل د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو 13 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. علوی په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د زیانونو او تلفاتو یادونه ونه کړه. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نومبر په 18مه د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. د ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6مه پیل شوه. له هغه وخت راهیسې افغانستان د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې ویست انډیز ته وبایللې. د افغانستان لوبډلې یوه د شل اوورونو یوه شل اووریزه سیالي هم ویست انډیز ته وبایلله، خو په دوهمه شل اووریزه مسابقه کې چې پرون وه دې لوبډلې ته په 140 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د نومبر په 20مه د دواړو ټیمونو ترمنځ تست لوبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. مایک پومپیو پرون پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي و، متحد ایالات ستاسو ترڅنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دوهمه ورځ وه، یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل شوي و چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د ایران له نورو ښارونو لکه له مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه په شمال کې پرون په یو موټربم چودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه املاتړ کوي. د چودنې دا خبر د سوریه مخالفو فعالانو او د ترکیه دفاع وزارت ورکړی دی. خو په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب خارګوټي کې د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه وښود او ویل چې په هغوی کې 14 تنه ملکیان هم شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان یې رهبري کوي ویلي دي چې چودنه د بسونو تمځای ته نږدې د خارګوټي په یوه بوخته سیمه کې شوې ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لور چې پر امنیتی زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې یو فعال چې په دې اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوي هڅه کړې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې یا امنیتي زون ته ورسوي چې امنیتي تدابیر پکې سخت ټینګ شوي دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ورو درنو دوستانو د خبرونه محمد اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمدا آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ د هم اوري چې په افغان حکومت کې یو خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه وطنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ یې نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړ.
ټول ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د رایو د بیا څېړنې او شمیرنې د ځنډیدلې بهیر د بیا پایل هرکلی کوي.
د وسنی د بیا شمیرنې پروسې نه موږ ځکه ملاتړ کوو چې هم کمیسون نوماندانو سره مشورې خپلې وکړي د هغو اعتراضونو ته غوږ ونیو چې دوی غوښتنې څه دي.
دغه شان به په ولایتي رپورټونو کې واوري چې په هلمند کې بې ځای شوی کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. دروانی خبرونه د هم نیمای نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځنګړ شوې ده. دا به هم را سره وري روان خبرونه مو تر 3 بجې دوام لري را سره پات شي. یو اربیا هر کله درنو دوستانو زموږ غل ازادي رادیو نوري. په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه وطنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وي. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادله د اعلان په سبا وشو 12 تنه ملکیان وژل شول او د وی بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون شل کسان پکې ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنون کې نظر محمد مطمئن چې تازه له قطر نه رسون شوی وایي چې دغه چاره د سشي لامل ځندېدلې ده. په دې ریپورت کې به واورو اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
بله، په افغان حکومت کې یو خبره سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکایي پانتون له استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نو می واخیستل شي وایي چې په دې تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخواله را کم شي. تیر ورځ نو وخت د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې انس قانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خغلی صدیقی د غشان په خپل ټویټ کې لیکلی چې طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس قانی، مالی خان او حافظ رشید خوشی کېدو بهیر وسنډیږي. خو په خبره افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنی ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سیشن بپورس ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس قانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. وی ویل چې په دې سره باید تاوتریخواله را کم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان چاودنه وشوه. دغه عملی د مرګ ژوبل پاړه څه نه دی ویل شوی. د اعلان پر سبا د چهار شنبه په ورځ بیا د کابل 15 امنیتي او زیړون په قصبي سیمه کې د ګاردا ورلد په نوم د بهرانی امنیتی کمپنی پر موټر بم برید وشو چې 12 کسان پکې وژل شول او د یادې امنیتی کمپنی د څلورو تنو ساتونکو ګډون چل کسان پکې ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او طالب وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله دوی پوری اړه نه لري. خو له قطر څخه دراستون شوی افغان پلاوی یو غړی وایي امریکایي استادانو سره د لوړ پوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوی چې امریکایانو له طالبانو وغوښتي چې افغان حکومت سره خبرو او اوربند هم غاړه کیږدي. خو طالب چارواکو دا نه ده منلی. د سیاسي چارو شنونکي نظر محمد مطمئن چې دغه پلاوی په ترکیب کې شامل او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډه ته وویل
چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنز خبرې شوی ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي. خو طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس ذات څرګندونې رد کړې دي. د یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې یوې هوکړې ته نږدې شوې د امریکایي چارواکو نه پړاو خبرې وروسته له هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په شش درک سیمه کې په یوې تربم چاودنه کې سرتیری په ګډون 12 کسان وبشل شول او مسولیت طالبانو ومنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او دا هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویل او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پایل کړ. کمیسون وایي هڅه کوي هر څه ژر د نږدې 3000 محلونو رای شمیرنه بشپړه او لومړنې پایلې اعلان کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا یو ځل بیا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او ویل چې د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. خو دولت جوړونکې ټیم بیا د انتخابات خپلواک کمیسون څخه غواړي چې د قانون پر اساس عمل وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې د ظهیر مل سره مهرباني.
بل اکرام صاحب څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو کاندیدانو له استادو سره تر دوه ځله خبرو او بحث وروسته نن پاتو وشت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو د نسبی توافق وروسته بیا ځلی شمیرنه پیلوي، خو یو ځل بیا د ثبات او همپالنې سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او وایي د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې وایند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل کمیسیون تر اوسه د دوی پښتون او اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل.
موږ په دوه ورځو کې چې موږ له کمیسیون سره بحثونه درلودل، متاسفانه کمیسیون هیڅ نو قناعت کوونکی ځواب موږ لپاره نه درلوده. او د دوی وزاید دي چې د طرفونو خصوصا د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي او دوی ته یو د قانون او عمل له مخې یو قانع کوونکی ځواب وایي. دوی په خپل سر لاړه او پروسه یې پیل کړه. دا پروسه د قانون له مخې نه ده، تر هغې چې پاک یا ناپاک رای جدا نه شي او هغه موارد چې مطرح شوي په هغو ته رسیدګي ونه شي، موږ په دې پروسه کې ګډون نه کوو.
د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړي فضل غنی حقمل هم ازادي رادیو ته ومنل چې دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې به د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ته حاضر نشي. د دې ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو بیاشمیرنه په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا کول او د انتخاباتي جرایمو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې قضایي پلاوي د جوړ غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې ولسمشر ته ولس نوماندانې غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لدی بهیر سره بایکاټ اعلان کړی دی. د شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي تر هغه چې معتبر او غیر معتبر لیوو بل جلان شي دوی بدرای د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې ګډون ونه کی. خود د ټولو بار خلاف اکرام صاحب د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم بیا د تیر پسیر د دې بهیر لپاره هر کله کړی دی. د انتخاباتي ټیم یا ویان رضوان مراد ازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر اساس خپل کارونه مخته یوسي او هر سجر د افغانستان خلکو ته د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. خو بیا په یو شمیر ولایتونو کې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا درای د بیا شمیرنې او تفتیش په تړاو د انتخاباتو د ولایتي کمیسیونو د تړلو خبر هم ورکړل شو.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر پیل کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د رایو او د څېړنې او بیا شمیرنې د ځنډیدلې بهیر هرکلی کوي، خو دوی ته مهمه دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې او څېړنې ورځني معلومات له نوماندانو او انتخاباتي څارونکو سره شریک کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شنواری ازادي راډیو ته ویل نوماندانو ته هم پکار ده چې نور د تحریم پر ځای د څارنې لپاره خپل استازي ولایتي کمیسیونونو ته واستوي. بیا هم امید زهیرمل له خغلی شنواری سره مرکه کړي او د رایو د بیا ځلې پایل د غیر سپاړې تر پوښتنې دي.
کمیسیون نوماندانو سره مشورې پیل کړي او بیا بیرته نن شروع کړو. زه فکر کوم یو څه زمنګ د یو ناظر نه حق توګه دغه کار د کمیسیون ممکنه هر کلی کوو او د منلو وړ دی، ځکه دوی هغه مشورې چې لازمی وي نوماندانو سره وکړي. دغه محلاتو په اړه چې اعتراضونه موجود دي یا شکونه کې موجود دي، دا غیر حل د پاره د شفافیت په خاطر باندې چې دغه بیا شمیرنه پیل کړي او نن یې پیل کړه، نو دا هم د استقبال ور خبره ده.
د دې احتمال شته چې نن یو ځل بیا ځنې ټاکنیز ټیمونه دغه رای شمیرنه تحریم کړي، هغه مهال چې بیا داسې یو ډول برخورد وشي له دې پروسې سره پایله به سي اوس یو مهم بحث پر مشروعیت د دې بهیر دی. آیا غیز به ولري؟
زه فکر کوم زمونږ خود تشویش خبره ممداده خود نوماندان نه زمونږ خوتنه ممداده چې نور لکه تر لګه د ملي ګټو په خاطر باندې د افغانستان د ولس په خاطر باندې یعنی تر ډیره حد پورې سمدلاسا په عمومي توګه د یو بهیر تحریمول دا هم حلاره نه ده، مناسبه حلاره نه ده. دوی د لاشي مثلا ناظرین د خپل حالت ولري چې کېدای شي بلابیل ستونزې په بیا شمیرنه کې پیدا شي.
شینوار صاحب، څه نظر لري په هغه غونډو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ډلو سره درلودله، کوم موضوعات باندې چې بحث شوه، فکر کوي چې قناعت نه دی حاصل کړی چې یو شل بیا دغه اندېښنې راپورته کیږي کنه نور لاملونه د دې خبرو تر شا شته دی؟
زموږ په اند دواړه ستاسو دواړه خبرې د منلو دي. ځینې مسایل دي چې د نوماندانو قناعت نه دی حاصل شوی. مثلا یو غوښتنه چې مونږ ترې خبر یو، ځینې نوماندان وایي چې کمیسیون یې غوښتي چې د یو لک و ډیر ضرور رایو په باره کې تاسو کمیشنران باید پریکړه وکړي. دغه پریکړه تر اوسه پورې د هغې رایو پر اساس باندې نه ده شوې چې د فکر کوم قناعت نه دی حاصل شوی. ځینې نور موارد هم شته چې شاید کمیسیون هغه ته قانوني جنبه ولري، قانوني کړنې ډېرې معلومې وي، فیصلې قانوني، خو ځینې نوماندان د ده دپاره چې په یو ډول باندې دغه پروسه هم سپوتاش کړي د خپلو ګټې دپاره یا د دوی ځینې قناتونه ځینې مسایل قنات نه دی حاصل شوی، نو غواړي تحریم خاطر دغه پروسه وړي.
بل اخر هغه څه چې هم د انتخاباتو دغه روان جنجال پاتې ورسول شي او ترخوای خلکو ته پایله اعلان شي، کوم الهاري دي چې د ټاکونو خپلواک کمیسون په هغه باندې عمل وکړي؟
خا لومړی دا چې کمیسون چې هر ورځ بیا شمیرنه کوي، باید د هغه اخیری ورځ په کتبي شکل باندې ټول معلومات خلکو سره، ناظرو نهادونو سره، مطبوعاتو سره، او همدارنګ مهمات چې دا د ټول نوماندانو او ټیمونو سره شریک کړي. په دې ترڅنګ کمیسون خپل مکلف دی چې د دومره زحمت چې استلایو د پروسې هغه مالکیت د دوی په غاړه دی، نو دوی یو اقدام وکړي، خیر دی، مختلفو ټیمونو ته د لار شي، بیا دې راجم کې مشورې دی وکړي، قناعت داوی ورکړي.
اوس هم څولن اقتصادي خبرونه ورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په 15 ولایتونو کې د 850 د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو چارې پیل شي. د دغه وزارت وایاندې مجدې بهنود نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو ټول لګښت 220 میلیونه افغانۍ کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي.
هدف از اعمار چک دم ها جلوگیری از تخریبات سیلابهای موسومی است، مدیریت درست آب است، بالا رفتن سطح آب های زیرزمینی، تهیه آب آشامیدنی و آب زراعتی است و بیش از 13,000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد.
دو اوبو او انرژی وزارت وای په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د 304 درس نورو بندونو د تړونونو چارې هم چې شپک 500 میلیون امریکایي ډالر لګک پر راځي هم ورستای سي. د دغو بندونو د جوړېدو لګک ټول له دولتي بودیجه ورکول کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وای ټاکل شوی چې روانونی په کندهار ولایت کې د لاسي توکو او کورنوي محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او د افغانستان له وزنونو نه به په سل غرفو کې بلابل توکي نندارې ته کیښودل شي. ښاغلی اجن زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به تر ډېره ښځینه لاسي توکي نندارې ته وړاندې شي. د کلیو پراختیا وزارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې په سر کې دې ته ورته نندارتون په کابل کې هم جوړیږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پوله، یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ درس پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، یو پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلداری 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند ولایت کې بي ځای شوی کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستو د پاره څه نه لري، خو مسؤلین یې پر نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د بي ځای شوی کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی په یو رپورت کې راستولای.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د ناامنۍ او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي، او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري. د هلمند کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې دمګړې 4,800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیش او خاله ته ورکوي او مستحقو ته نه رسیږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د ناموی له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماشان د پاره څه نه لري چې بیا خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، داغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځي سلګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي، خو دوی شي نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجی نوراغا سادات راتول روزمره د مرستندوی ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډه موده کې به د هغه کورنیو دپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه ورته ورکړله، مکتوبي د لارې ما هم ورته ورکړله، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ دپاره موږ د دوی څه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر سه او د 2800 کورنۍ دپاره د بل دفتر سه غوښتنه وکړله چې د دوی دپاره د ژمني توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څش کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسېږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي
د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 1400 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 20000 نور کورنیو مسته چې د نانو له امله نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. موږ دلته استای تازه دی راجو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری خبرونه اوري. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په 100.15 اف ام سپاو د غشان په منځني سپا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو ته کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د امریکای پوهنتون د استادانو او طالب زندانیانو د تبادله د پروسې د ځند د څرنګوالي پاړه لیکنی او تبصری خبري کړي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شو کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال شول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سرمقاله کې یادونه شوې د امریکایي او طالب زندانیانو په ازادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند بمني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه خوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په ازادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې راغلي ممکن طالبانو دوه امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پن کچري ژوندي وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورسپانې د سرمقاله لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره شي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یو زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښدي. د لیکوال په باور مهمه ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سرمقالې په پای کې راغلي هغه ښاغلي چې پر دې معامله خپه و او اعتراض یې درلود په کوم استدلال او منطق یې دغه دریځ درلود.
<تص-> زموږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنز ورستې شلوري زلو به مالبته دریمه شلوري زلو بنن ماخم د هندستان په لکنو خار کې تر سره کیږي د تیرش په لوبه کې چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنز دوهمه شلوري زلو به افغانستان په لوی توپیر باندې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او په دې سره دریمه سیالي تقریبا د نن شپې سیالي د فائنل په توګه باندې برازي زکه لومړی لوبه لومړی شلوري د لوبه ویسټ انډیز غټلې وو دوهمه د تیر شپې لوبه افغانستان غټل افغانستان یو سل وسل وخت ټارګټ ویسټ انډیز تور کړو او ویسټ انډیز د یو سل شپږ منډو په کولو باندې وتوانید او ټوله لوبډله وسوځي د شلوره پوره شول د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو کامیاب آل راونډر کریم جنت چې شپږ ویشمنډي وکړو د غشاني 15 ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول